السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت د چی خبری برخه شاوخوا څلوېښت دقیقې دوام کوي. د خبرونې په پیل کې په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شوراوی درې سوه شل طالبانیانو خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د څو لانجمنو طالبانیانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې په زابل کې د سړک غاړې چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژلې دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په څوارلس ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې ده او ټاکل شوې ده چې نن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. د خبرونو تفصیل په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال رسنیو ته په واسطولې پیغام کې ویل چې د پېښې نن سهار د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده.
په دې چاودنه کې درې تنه د دوه کوچنیانو په شمول شهیدان دي او دوه تنه نور د یوې زنانه په شمول ټپیان دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی سیال وسلوال طالبان په دې پېښه کې په لاس لرلو تورن کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ماینونو چاودنې ډېرې سوي دي چې هم پوځیان او هم یې له ملکي وګړو قرباني اخیستې دي. په همدې ترڅ کې نن سهار د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم دوی چاودنې سوي وي چې د چارواکو په خبره په لومړنۍ چاودنه کې څلور تنه پکې ټپیان شول چې یو یې ملکي وګړی و. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په څوارلس ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځانګړې شوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیونه افغانۍ بیله اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې شوې وي. ښاغلی حیدری وویل د ولسمشر د حکم پر اساس دا مرستې ځینو ولایتونو ته رسیدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوې دي او دا اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نور پیسې هم انتقال شي.
د افغان چارواکو په خبره له دغو سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه مؤسسو د مرستو لړۍ هم روانه ده. تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله 155 کسان مړه او 188 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په دې سیلابونو کې 1290 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د وروستیو سیلابونو څخه یو شمېر زیانمن شوي کسان حکومت د دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډلوي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غوړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د دې ډلې مسول محمد ابراهیم احراری وایي له 15 کلونو راهیسې د عرفاني موسیقۍ د ترویجولو لپاره هڅې کوي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دې لاره کې خپلې هڅې ونسپموي. عرفاني موسیقۍ به پخوا یوازې په تصوفي حلقو او د هرات په خانقاو کې اجرا کېده، خو اوس دا ډول موسیقۍ د همدې ډلې په مرسته د خلکو منځ ته راوړل شوې ده. د مولانا د موسیقۍ ډلوي د دغه سبک د معرفي کولو لپاره په هند، ایران، ترکمنستان او څو نورو هیوادونو کې کنسرتونه جوړ کړي دي. زموږ غږله ازادي راډیو ری تاکل سوی ده چې نن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمه خپل مخکنی پریکړه بدله کړه. د محکمه یو ویاند ویل چې مظاهره چاندې مظاهره وکړي، خو باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمه د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لارې ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه ځکه چې برخوالو یې ماسکونه نه لرل او له یو بل یې د کورونا لپاره فاصله نو مراد کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر دې شو زره پر کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمنی کې 2,240 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو لامل په لسګونو کسان مړه شوی دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 مو چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یو لاغوسی مو چې ډېر ځپل شوی د کراچي ښار ده. و څلويشتنه د کراچي په ښار کې او لشتل ژ شپارستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټیکساس ایالاتونو کې هغو سیمو ته ورسي چې د لورا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په 28مه د څلورو درجو توپان په دې ایالاتونو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په لسګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل.
نن شنبه ده د وژیا اسمبلی اتمه د اگست میاشتې 9 د ملي امنیت شوراوی درې سوه شل طالبان جان نه خوشی کوي، خو د پخلاینې علي شوراوی د څو لنجمنو طالبان جانو پر خوشی کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي.
دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په باس کې دی کم دومره اطمینان راکړی دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
له یوه شنونکي اوري د طالبانیانو په خوشي کېدو کې لانجه څه معنا لري؟
دا د معنا ورکړي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نماینده کې دوی باید دې ته پابند واقع شي وي او دستور دې حل کړی وي.
د اګست 1 د ورکو سو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د جرمني په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر خلاف نن مظاهره کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تاسی آزادی رادیو تغوجست په دستل که چی ده ملی مصالحه علی شوراوی ده بحرانوی چار وزارت فرانسی و استرالیا سره ده طالباندیانو دستون زیده پر سر ده خبرو داد ورکرده. ده افغانستان ملی امنیت شوراوی پر خپل پخوانی دریز ولر دی او طالبان باید لمری لدوی سر بندی افغان کماندو پوزیان را خوشی کرده. ده ملی پخلاین علی شورام رستیال آزادی رادیو تول چی ده افغانستان ده بحرانوی چار وزارت داد ورکرده چی ده او طالباندیانو ده خلاصون ده مخالفت پر فرانسی و استرالیا سره په قینات ورکولو کې پر مختک سویده. پیروزه عزیزی او نور حال
د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری له فرانسې او استرالیا سره د وټنو طالب بندیانو د خوشی کولو پر موضوع په خبرو کې پرمختګ کړای او په خبرې دوی ته د سونز د هواري جاټ هم ورکړای دی. عزیز الله دین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحه علي شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی، د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
د مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو حواله مدار غلای دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کیږي. د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په باس کې دی او هغه موږ ته دومره اطمینان راکړی دی چې سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې او دا ستونزه به حل شي.
ښاغلی دین محمد وایي د ولسمشر لخوا د مقررې فرمان ورکړل شوی خو تر اوسه یې خپل کار نه دی پیل کړی. فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغه هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولی ده. دا یادونې وړ ده چې دا وو تنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول شوي او طالبان ویلي چې دا د دوی کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشری مانی پی و خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانیانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریز ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پانه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 360 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول شوي کمانډویان راخوسي کړي. اوس باید طالبان اقدام وکړي او د سولې هڅو سره تماسوي پایلې رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپل برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خندونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لري کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
ښاغلی مینپال د ولسمشر غنی او فرانسوي سیال ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو په اړه د خبرو جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د افغان سولې په موضوع کې د افغان حکومت او د دوی د بهرنیو ملاتړ لوري او دریز یو دی، خو طالبان هم په خپل خواني دریز چنګار کوي. دغه ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت لوري د ورکړل سوي لیست لمخې زرتنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15000 بندیان خوشی کړي. زبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر کومه چې بندیان آزاد نسی دوی به بین الافغانی مذاکراتو ته حاضر نسی. موړي د بندیانو د خلاصون له پروسې سره د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطا الله الدین آزادي رادیو ته ویلي و چې ممکن د همدې ونې په پای او یا هم د بلې ونې په پیل کې حکومت او طالبان یو د بل بندیان خوشی کړي. فیروزه عزیزی، آزادي رادیو، کابل.
په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا وایي له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو د خوشې کېدو پر سر خبرې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایي پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي امنیت شورا وایي پاتې 320 طالبانیان تر هغه نه خوشي کوي چې طالبانو د حکومت پاتې بندیان خوشي کړي نه وي. د سیاسي مسایلو له شنن کې شینن خان حبیب څخه مې د امریکای په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مشخص ډول د شپږو یا او لانجمنو طالبانیانو د خوشي کېدو پر سر د فرانسې او استرالیا اندېښنو د سولې پروسه څومره اغېزمنه کړي.
متاسفانه د سولې پروسه لومړی ورځې ځینې مشکلاتو سره مخامخ وه. هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی، متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. زما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غني ته مکتوبونه استولي چې ولسمشر غني د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوند ادارو سره شریک کړي دي. متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وای او دا ستونزه یې حل کړی وای. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د آسټرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي. افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالبانیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالبانیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسه په یاد وي رسنوي ته وویل چې هغه بندیان دې پات باندې د تروسه پر ورسره هغه کسان چې مخدره مواد د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکیل کسان دي، نو موږ قطعاً داخلك نه خوشې کو. دا د سیاسي بندیانو پر تړاو نه لري. بیا د بهرنی چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دا کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې بندیان دي او هغه نه پیږي. بل ځل ولسمشر غنی ویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویان دی چې موږ صلاحیت دی او د خلیزات دی وینا لمخې چې څلور درو شپږ سو بندیان هر کله خوشې شول بل افغاني مذاکرات به روسي ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري. دلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمن همغږي لازم نه ستره. هر څوک په خپل خوخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم د یو د ریس خپل کړي ویلي چې 15000 بندیانو کې یو کس هم کمی به افغاني مذاکرات نه شروع کیږي.
چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړه څه سوی چې د طالبانیانو د خوشی کېدو په برخه کې کړې وي؟
کله چې مشورتي لوی جرګه وختل شو، تبیده چې په خو د مخکې لري چې مشورتي لوی جرګه خپل پریکړه وکړي، انتقاد دا و چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولې د هغه څه نه و، هغه یو شک و. اما وروسته د مشورتي لوی جرګې پریکړه واضحه وه، حکومت مشوره هم دغه وه چې تاسو دغه بندیان خوشی کړي. نو دومره مصارف چې وصول، دومره زحمت کې شول، دا خلک باید پریکړې ته احترام وشي. په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی و، 1990 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشي شي او له طالبانو وغوښتل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشي شي.
د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیبو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ولو ازادي رادیو واوري.
د ویني مرکزی بانک وای د محرم پر لسمه به د کابل له بلا بلا برخو نجدي 100000 سی سی وینه د مرکزی بانک زیر میته وسپارل سي. نور حل له دی وینه درڅخه.
د افغانستان د ویني مرکزی بانک وایي د شورا پر انکټې کې دو سره هر ورځ لسکونه کسان د ویني ورکړې لپاره یاد بانک ته مراجعه کوي. د بانک د مسولینو په وینا هر ورځ لشپیتونه تراویا پوری کسان بانک ته ورزي او هر یو شاوخوا 1450 سی سی وینه لټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د ویني مرکزی بانک ته راغلی وایي د دې په ځای چې د محرم په لسم خپل وینه په سړکونو توی کړو، هر کال خپل ملګرو سره مرکزی بانک ته راځو او د خپل وس په اندازه خپل وینه بانک ته سپارو.
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري، په ځانګړي توګه د وینې سرطان.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی تر څو د ده په وینا خپله ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړي.
و مزار نه زنګي و چې دلته د ما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي او نفر پیدا کوي. ما ته یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د ویني مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د ویني راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا په پام کې ده چې سبا د دوی د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې د عاشورا له رانږدې کېدو سره په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوه. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړه چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیه خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو. کوښښ کوو چې په کافي اندازه وینه راټوله کړو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی، خو ښاغلی هاشمی په ولایتونو کې په خپله خوښه د وینې ورکړې بهیر کمزوری یادوي. د ده په وینا د وینې بانک هڅه کوي تر څو د ټولنیزو پیغامونو او رسنیو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د وینې بانکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو پر بنسټ خلک د محرم په لسمه او نورو ورځو کې کولی شي د وینې بانکونو تر څنګ استقلال، جمهوریت، رابع بلخی، وزیر اکبر خان، اندرا گاندی، علی آباد، ابن سینا او ملالی روغتونونو ته د وینی ورکړې په مخه ورشي. اوس پښتنه داده چې په ټوله کې د وینی ورکړه څومره ګټي لري. د یو شمیر ډاکټرانو په وینا هر کال باید سالمی خزی درې او سړی سلور زله په اوسط ډول 1450 سی سی وینه ل خپل وجود څخه وباسي. د ډاکټرانو په وینا په دې کار انسانان کولای شي د زړه د ناروغیو او خطرناکو سرطانونو مخه ونیسي.
د ډی وی نادر راپور مو اورید. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې پروان او نور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د جری کېدو له کبله زیانمنو سو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری له ازادي راډیو سره په ځانګړي بحث کې برخه اخیستې ده. د حقیقت څه دی په پروګرام کې بشپړ جزئیات اوریدلی سئ. په همدې خپرونه کې دا پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د هیواد په 400 ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره په میلیونونو افغانۍ مرسته ځانګړې شوې ده. خاطر پردې سو نور تفصیل.
د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د ولسمشر د حکم پر بنسټ یو شمېر ولایتونو ته رسیدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنجشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي، او د اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نورې پیسې هم انتقال شي.
ښاغلی حیدري وایي دامرسته د هغه 215 میلیونه افغانۍ او بیل ده چې مخکې د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړي شوی وي. په دې وروستیو کې کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو پکې خلکو ته د مالی زیانونو تر څنګ ځاني زیان هم اړولی. په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د چارواکو په خبره وروستیو سیلابونو 155 کس مړه او 113 نورې ټپیان کړی دی. د دوی په خبره دي سیلابونو 1290 استوګنیز کورونه په بشپړه ډول ویجاړ کړی دی. د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت دغه شان وایي چې سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو لخوا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ روانه ده. خو یو شمیر زیانمن شوي کسان بیا حکومت د غمرسو د ویش په برخه کې پنانډولی تورنوي.
زمانو مرتضی ده د پروان ولایت اوسیدونکو زیو له هغه کسانو څخه يم چې په سیلابونو کې می زیان لیدلې. مرسته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي، زیانمنو ته نه رسیږي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکو يم. زه یو له هغه کسانو يم چې د غسلابونو مو د کور خواکم ځکه یو وړي او زمګه کورونه خراب کړو. نو زمګه له دولت د غهيله د لموسات مو د غهيله د چمک سره د همکاري وکوي، څو زمګ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته پادي ډول باندې دوام ورکو.
همحاله په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزي وزارت بیا وایي د مرستو لړۍ روانه ده او د غمرستې به ټولو اړمنو کسانو ته ویشل شي. تیرونی د هیواد په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول پروان کې سیلابونو خلکو ته درانه ځانی او مالی تاوانونه واړول. د پروان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا په دغه سیلابونو کې 110 تنه وژل شوي او 116 نور ټپیان شوي دي، خو د دوی په خبره دا شمېره لا وروستۍ نه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
روغتیا وزارت وایي که څم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس سطح راټیټه سوې، خو په وینا یې کې چیرې د خلکو لخوا روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول سي ممکن په دې هیواد کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو شمېر زیات سي. تفصیل له کابله د ناجي صاحبې په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خلکو د بیغورۍ له امله بیا ځلی د کورونا وایرس له احتمالي پراختیا اندېښمن دی. په پلازمینه کابل کې د ماسک کارول کم شوي او تر ډیره خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې مخکې له ماسک پرته بهر ته نه راوتل، خو د دوی په خبره اوس ماسک نه کاروي ځکه کورونا وایرس په افغانستان کې لمنځه تللی. د کابل ښار یو اوسیدونکی الفت الله ملکزاده وویل
مونږ خلک همیشه وخت د دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نه ستړې مشور سره به کول او د ستړې مشي نه پس دا ټول قوانین په ځان باندې تطبیقول، لکه ماسک ماچول، ضد عفوني مواد په ځان باندې استفاده کول، ډېر باندې نه ګرځېدو، د تګ راتګ څخه هم ډډه کول، او د فلان لپاره چې مونږ البته دغه ماسک نه استفاده کوو او د یو سلسله دا بعض قوانین من ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي مخکې به یې هره ورځ 150 پورې ماسکونه خرڅول، خو اوس د ورځې 15 ماسک هم نشي پلورلی.
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و په هغه وختونو کې فیم د ورځې 2-3 بستې ماسک، البته چې 2-3 بستې ماسک 200-300 ماسک کېږي، د ورځې به وتل د موږ سره خرید فروش به زخ زیات و او قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي وو. د اوس نه اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه هم ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخا، اما اوس خلکو توجه ډیر زیاته کمه ده، ډیر زیات کم ده، یعنی دورزی دوا یا درې ماسک که فروشو شي تر هغه زیات نه کیږي.
اوس پښتنه دا ده چې آیا په خوانځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو خوانځي دوه زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نوم محمد یعقوب دی، خوانځي ته ځو درس وایو، هلکان ماسک نه کاروي، زه په خپل هم نه کاروم.
زه ماسک یم، ټول مترزي مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک د سکاش ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زیم نه کاروم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کته هم په دغه هیواد کې د کویټ 19 ناروغي کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي کچېری خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي ممکن د دغه ناروغي کچه بیا ذلیل وړ شي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
بلحال کورونا ته مکمل ډول شکست نه ورکړی، بلحال هم تهدید شته د کورونا په هیوادونو مو دا غږ دی چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي، که نه خدای مکړه زموږ دغه ګراف چې اوس ټیټ شوی د نظر پخوا ده یو ځل بیا د امریکا په څیر دغه فیصدي به هم لوړه شي.
خغلی ترکی دغه شان د محرم لسمې نیټې مراسمو ته په اشاره وویل په دغه مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت نجرابین ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په ښوونځیو کې د کورونا هیڅ یوه پیښه نه ده ثبت شوې او په دې برخه کې له ټولو ښوونځیو جدي څارنه کیږي. د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو سلر وشتو ساتونکو کې د کورونا درې مثبتې بيخي ثبت شوي او د یاد ویروس له کبله د مړینې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی.
د ناجی راپور مو اورید چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه وو. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د جلب او جذب مسؤلان وایي چې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې ده. چارواکي وایي د روان کال په 15 میاشت کې شاوخوا 2000 کسانو په پاوڅ کې د شاملېدو لپاره نمونه لیکلي دي. صادق رښتینی د 215 اتل خل اردو روزنیز مرکز ته ورغلی.
محترم ډګروال د 215 اتل خل اردو
عبدالقیوم د 215 اتل خل اردو پر روزنیز مرکز کې د پوځي زده کړو سند ترلاسه کوي. هغه 15 میاشت مخکې د ملي اردو په لیکو کې شامل سو او څلور میاشتې پوځي زده کړې وکړې.
مربی شان می زده کړل لکه انشان زده وایم چې لونو و پاسمانی صحوي پاسمانی پشاري نن فارغ سولم بس دا احساس کوم چې خپل د وطن لپاره خدمت وکم.
نیاز محمد او داوود شاه هم د ملي اردو په لیکو کې دوه تازه شامل سي سرتیری دي چې پوځي روزنه ترلاسه کوي. دوی چې د اتلو څخه تر 15 کلونو پورې عمرونه لري او لوستي کسان دي. ازادي راډیو ته وویل د زده کړو پر مهال ورته د ځان ساتنې د وسلو د استعمال او د خلکو سره د ښه چلند روزنه ورکول کیږي.
سلام زده کړې راکوي بل هر رقم مثال ماریبي ته جنگ کې هر څنګه رقم ځان څنګه وساتو او څنګه د دښمن په مقابل کې څنګه وځي.
ټول سلام درسونه مې زده کړې دي ګرد
په جنوب کې د 215 اتل خل اردو د جلب او جذب مسؤلین د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو خبره کوي. د 215 اتل خل اردو د جلب او جذب درستیزوال د ګرمن نوراغا حسین ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 15 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په ملي اردو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه 600 کسانو ته پوځي زده کړې ورکول شوي او 400 نور تر پوځي روزنی لاندې دي.
ارقام تر 2000 اضافه راغلی مشته کال لا پرانند مش تقریبا د 1400 کسه آماده کړی فارغ کړی چې نور هم فلارې دي چې دوی فارغ وس نور هم راځي او موږ کوشش کوو او زموږ ټول هیوادوال په دې پوسټ په حقیقت نور هم راځي سر ان شاء الله او موږ دلته د تعلیم او تربیه لاندې نسو.
چارواکي په داسې حال کې د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره کوي چې د ورستوي خبرو سو راپورونه لمخي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو سره په جګړو کې لستوندو سره مخ دي. د دغه ستونزو ډیره برخه د سرتیرو کم امتیازات ناسم تجهیز او د یاشي ټیټ کیفیت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر ضد نن مظاهره کیږي. مظاهره چانو ته ویل سوي چې خپل منځي واټن مراعت کړي. تفصیل له اسد الله لودین.
که څه هم یو اونۍ مخکې په برلین کې پلان شوی د مظاهره باندې بندیز اعلان شوی وو، خو نن سهار وختي یوې محکمې دا بندیز لغوه او د مظاهره اجازه یې ورکړه. د محکمې یو ویاند ویلي پر مظاهره سربیره یو پریټ ته هم اجازه ورکول شوه، خو په دې شرط چې ګډونوال به خپل منځي واټن ساتي او یو شمیر نور شرطونه به پام کې نیسي. کله چې محکمه پر مظاهره لګول شوی بندیز لری کړ، د مظاهره جوړونکو خوخي سرګند کړه او دا یې د خپل لومړنیو حقونو بریا یاد کړه. هلته پر نننۍ مظاهره د دې لپاره بندیز لګیدلې و چې میاشت وړاندې په ورته اعتراض کې ګډونوالو ماسکونه نه و لګولي او خپل منځي واټن نه و ساتلی. د برلین د پولیسو مشر بربرا سلویک اټکل کړی چې د مظاهره ګډونوال به شاوخوا 10000 کسان وي. د دغه چارواکي په خبره 3000 پولیس د مظاهره چانو د خوندیتوب او تنظیم لپاره ګمارل شوی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د اگست 28 له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د مخنیوي تدابیر پام کې ونیسي. د خبرداري ورکړ چې راتلونکو میاشتو کې ممکن دغه وبا نور هم خطرناک شي او تر هغه به ژوند نه عادي کیږي چې واکسینې پیدا نشي. په جرمني کې د کورونا وایرس د څه باندې 2,200,000 پیښو راپور ورکړل شوی او تر اوسه له دې ډلې 9,290 تنه مړه شوي. د جان هاپکنز په هنتون وروستۍ شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 24.6 میلیونو ته رسېدلی او ورسره د مړینې شمیر له 3,015,000 څخه اوښتی. دغه وبا په بیساری ډول د نړۍ اقتصاد هم ځپلی. تازه کاناډا ویلی چې د کال په وروستۍ څلورمه یا وروستۍ درې میاشتو کې د ناخالصو عوایدو کچا 8.5% کم شوې. دغه هیواد پر خپل پوله د غیر ضروري سفرونو د بندیز موده د سپتمبر تر وروستۍ نیټې پورې وغځوله. هنګری هم نوی محدودیتونه اعلان کړي او ویلي دي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د ورتلونکو کسانو پر مخ پوله تړي. دوی ویلي د هنګری اوسیدونکي دغلته د ستنېدو پر مهال باید دوه منفي ټیسټونه وړاندې کړي چې له 14 ورځنۍ قرنطین نه خلاص شي. فرانسې د ماسک لګول جدي کړي خو هیله یې ښودلې چې پخوانی ویجاړوونکي اقتصادي بندیزونه به له سره نه لګوي. فرانسا کې پرون جمعه د کورونا 1400 پیښې ثبت شوې چې پام وړ زیاتوالی ښیي.
له دې سره 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په زابل کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والیوان ګل اسلام سیال رسنیو ته په یو پیغام کې ویل چې د پېښو نن سهار د شارجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په افغانستان کې د طبیعي پېښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په 4 ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې سوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانګړې سوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیونه افغانۍ بیله اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې سوې دي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډله وایي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غواړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخی شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د بیلاروس حکومت د هغو ولسو خبريالانو د کار جواز لغوه کړ چې د دې هیواد د وروستیو ناکراریو راپورونه ورکول او ټاکل شوی چې نن په برلین کې د کورونا وایروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو 24 کلونو راهیسې په کې د بیلابیلو حکومتونو د کړنو او جنګونو له کبله ډیر خلک یا کډوال سوي یا ورک سوي دي. د اګست 1 د ورکو سول نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیل له خان محمد سین.
د تیرو 4 لسیزو جګړو کې بهر ته د غیر قانوني مهاجرتونو او نورو لاملونو له امله زرګونه افغانان ترې تم شوي دي. د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت الله یو له ورکو شو کسانو څخه دی چې تر اوسه هم د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. نعمت الله په سیمه ایزو پولیسو کې دنده لرله. 4 کاله وړاندې د ناوی ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترېتم شو. د نعمت الله ماما محمد داوود ازادي راډیو ته وویل 4 میاشتې په ورک خورۍ پسې وګرځید خو هیڅ هم ترلاسه نه کړل. نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازینی سړی و، درې ورونه او درې خویندې لري. پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي. محمد داود وای د نعمت الله مور په خپل ورکشوي زوی پسې لیوانی شو. اوس چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وجاړي.
مور خو دا چې هغه چې نوم یې ورته واخلي هغه جاړي. بیا مور یې ونی سو سر ته اصاب د لاس ورکړله. بیا ما دوه واره کوچ ته به وجه د خورکی کابل ته مې بوتلله. دلته په هغه ځمن کې مې دوای پکړي دي.
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤوله اداره نشته چې د ورکو کسانو پلټنه وکړي. یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکو شو ستنېدو ته شېبې شماري، بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي. په افغانستان کې نه یوازې دا چې د ورکو شو د شمیرو په اړه معلومات نشته، بلکې داسې یو بنسټ هم نشته چې په دې برخه کې مسؤلیت ولري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته. د دغه وزارت وایان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
نور دسې کوم ځانګړي او خاص اداره نشته ده چې هغه خلکې چې څوک ورکېږي د دې حکومتي اتحادیوغوینې ولري. څوک نه ځي چې مثلا لاړ شوې ادارې ته وتوي چې ولا زما داسې یو کس ورک شوی ده، بیا لاړ شي هغه کوم ځای کې ثبت کړي.
د افغانستان د 3 میاشتې اداره چې تمه کېږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري. د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان هم 100 کاله وړاندې یو راپور کې لیکلی و چې د 1950 کال د 4 لومې نیټې وروسته په 6 میاشتو کې یوازې په کابل کې 20,000 کسان ورک شوي دي. د هالند لوی سرونوالی هم د 1392 لمریز کال د سومبلی په میاشت کې د 15000 کسانو یو لیست خپور کړ چې ویل کیږي د 1350 او 1350 ترمنځ کلونو کې د افغانستان استخباراتي ادارې اکسا وژلې دي. که هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم مخکې له دې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ورکو شوو کسانو د مړي او ژوندي د موندلو لپاره هڅې وکړي. د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د ورکو شوو برخلیک څرګند نه دی. په تیره په هغو هیوادونو کې چې جګړې، سیاسي فشارونه او کډوالۍ پکې وي، د خلکو ورکېدل پکې په یوه عادي امر اوښتی دي. د ملګرو ملتو سازمان د ورکو شوو زیاتوالي ته په کتو د اګست 13 د ورکو شوو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې چې د دولتونو او نړیوالو سازمانونو پام ورته راواړوي.
او په تلو تلو کې د امریکا د باسکټبال مسلکي لوبغاړو منلې چې پر توکمي مسئلو له اعتراضي پریکونو وروسته خپلې لوبې بیرته پیل کړې. دوی تور لګوه چې د توکم پر بنسټ بې عدالتي کېږي. اسدالله لودین راپور لري.
د لوبو د بیا پیلېدو خبر په خپل لوبغاړو او د هغوی مسلکي اتحادیې دواړو ورکړی دی. د باسکټبال لیګونو او لوبغاړو د پولیسو لخوا د یو افریقایي الاصل امریکایي د ویشتلو په غبرګون کې د درې ورځو لپاره لوبې ځنډولې وې. د لوبو د بیرته پیلولو د هوکړې یوه برخه دا ده چې لوبغاړي به د ټاکنو له ځایي چارواکو سره کار کوي چې د نومبر د درېیمې نیټې ټاکنو کې په خوندي ډول د مخامخ رایو لاره جوړه شي. د ټاکنو ځینو چارواکو ویلي ولسمشریزو انتخاباتو کې به د رایو مرکزونه د کورونا وبا له ویرې یا تړي او یا به تر کلکو تدابیرو لاندې رایه اچونه کیږي. د ټاکنو ډیرو مسؤلینو بیا ویلي چې د پوستې یا لیک له لارې رایه اچونه هم ښه بدیل دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې درغلیو ته لار هواروي. کله چې د باسکټبال ملي ټولنې له لوبو سره د پریکون خبره وکړه، ورسره د اګست 26 د بیسبال، هاکی، ټینس او فوټبال ځینې سیالۍ هم وځنډېدې. لوبغاړو ویلي دوی درک کړي چې د اتلولۍ له ګټلو پورته نور مهم مسایل هم شته. د دانی گرین په نامه یو لوبغاړی چې د لاس انجلس لوبډلې سره لوبېږي ویلي موږ به د تل لپاره تور پوستي پاتې شو. د امریکا د باسکټبال ټولنې ویلي دوی به د لوبې پر مهال داسې اعلانونه وکاروي چې په ملي او محلي ټاکنو کې د خلکو ګډون زیات او د رایې اچونې د فرصت او لاسرسي په اړه عامه پوهاوی ډیر کړي. دغلته لوبغاړو او لیګونو ویلي چې د لوبو بیا پیل ته سترګې په لاره دي. د فلوریدا په اورلانډو کې دا سیالۍ حذفي پړاو ته رسیدلې. د کورونا وبا له کبله د باسکټبال ټولې دا سیالۍ د نندارچیانو له فزیکي حضور پرته ترسره کیږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او له خاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی او پوتيره هغه بیزای شوی چې د روسي او سیلابونو د جاری کېدو له امله بیزای شوی خبرې کو. خاغلی انصاری بحث ته راغلاست.
مننه. هر څه مخې تاسو ته او د آزادی رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کډره تو وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک ځانمن شوي دي، یو شمېر خلک بي ځای شوي هم دي، دا څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
سرنګش تاسو په جریان کې است. اخیرا کوم واقع را پیښ شو د پروان په ولایت کې د هغه ساعت چې دغه واقع رامنست کیږي او تر دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته او بیا ورسته محاول کیږي د کډوال چار وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایتو کې د طبیعي حوادثو له کبله او د ځینو ولایتو موږ په تیر کلونو کې شاهدانو چې ګنشمیر زموږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو د کبله بې ځای سوي دي او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په 14 ولایتونو کې، یاد څه باندې 14 ولایتونو کې، او د دې تر څنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجل مرستو ته هم ضرورت لري، په تیره سرپناه ته ډیر سخت ضرورت حتما هرو مرسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکار وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسئله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا هم د وزارت دولت در امور حوادث لخوا او بیا ورسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګه هغه فعالیت لري دلته دفاتر لري او پتیر کلونو که هم زمون هیوادوال تا کمکون رسولی دی بیا هم کم برنامه چه مونگ لرو هم دی کدوالو چار وزارت لخوا هم دی مرستندوی مؤسسات لخوا مونگ کمیته لرو په نامه دی کمیته دیریک چه په اغا که طول مرستندوی مؤسسات شتون لری او حضور لری مونگ په هر یو ناسته که تاکید مدا کرده چه په کم ولایت که چه دی طبیع حوادث او د نامنی لکبله دوی بیزای کیږي یعنی زمون هیوادوال بیزای کیږي مخه لدین چې دوی کومکونه تر سره کړی باید کډوالو چار وزارت یعنی د نظارت لاندې او کډوالو چار وزارت باید خبر ورکي تر څو دغه کومکونه چې تر سره کیږي د شفاف پتوګه او صادقانه پتوګه دوی ورسیږي
نو انصاری صاحب دوی وستاست د خبر درکړی د کومکونه وس چې شروع سوي دی یا پیل سوي آیا کومکونه پیل سوي کنه آیا تاسو ته خبر درکړی سوي کنه
مون په جریان کې است په پروان ولایت کې په کاپیسا ولایت کې په پنشیر ولایت کې او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي په ټولو ولایتو کې مونږ دویم واحد د ولایت په سطح باندې لرو یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري او یا امریتونه ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري مونږ د سرپنا په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي هم بیزاسي زمونږ هیوادوال او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغوی مستحق دي چې باید ورته یو نمرې ځمکه وویشل سي دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ خو مخکې شروع کړی و په هرات او کابل ولایت کې دغه د کووید 19 یا کرونا ویروس له کبله دغه متوقف سو او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مناسب درلود هغه ته مو تاکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي کچیر دغه پروسه پیل شي په کابل په هرات په پروان په ټول ولایتو کې د بیزاسي هوادوالو ته او زمونږ هوادوال چې افغانستان ته رسنګي هغه ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل کړي
انصاری صاحب یو اساسي کومکونه دی یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو لامل بیزای شوی دي دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري دغه عاجل مرستې حتمان وړي بستی دي او عاجل شین په دې کې دي په دې کې به څه شین شامل چې دغه مشکلات مرفوس
مونږ په تیر کلونه کې هم شاهدانو چې حتی دوی یعنی زمونږ هیوادوال چې بیزاسي وو د اوبو ته هم اړتیا درلود مونږ په ټولو برخو کې څه چې مونږ په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو لکه غذایی ټوکې دي آشامیدنی اوبه دي خیمه ترپالی او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به ترلاسه کړي د کډوالو چارو وزارت د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړي د افغانانو ته او بیا هم هغه متحد ده او تعهد کړی ده چې بیا هم کومکونه تر سره کوي نو امیدوار یو چې دوی کومکونه کړی چې تر سره کوي مخکې دین باید کډوال چار وزارت په چریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي دي خلکو ته به ځای شي او ته د طبي پیښو لامل او آیا تاسو خبر کړی
یې ابتدا سروي کوي او بیا ورسه یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمونږ بې وزلو او مستحق هیوادوالو کورنۍ ته چې ونه رسیږي دا ډیر درمن ده تاکید داده چې کوم بیا کمیته په نامه د کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی شخص والی سب دی ولایت مسئولیت دغه کمیته لري او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده شورای علما ده جامع مدني ده شورای ولایتي ده او بیا حتی د امنیت ملی او استازي هم موجود ده دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري نو دغه کمیته اوس باید مشخص کی چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي او بیا ورسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی او کډوالو چار وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چارو وزارت له خوانه تر سره کولای شي دوی ان شاء الله چې زړه تر زړه انجام کړي.
په تیرو قانونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بیزای شویو او هغه کسان چې مرسته ضرورت درلود چې دغه مرسته په شفاف ډول نه رسیږي اړو خلکو ته نه رسیږي دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي. اوس خلکو تم ډاټ سده چې دغه مرسته په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې غوي ضرورت ورته لري ورسیږي.
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ اوچتول چې موږ ته کومکونه نه ترسره کیږي. او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغه موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوی دی او امید لرو او امیدواریو چې هغه کومکونه چې د دوی لپاره نه تر سره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه به انجام شي چې کومکونه مستحق او بې وزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه هغوی هم د کومکونه چې تر سره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومک انجام
انصاری سبیوا موضوع دا چې اوس خو خلک چې بیزای شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم موسی نور خلک هم خدای مکړه بیزای سي. نو افغان حکومت خو بخپل هلیزل کوي حتما د بهرنۍ هوادونو او د مرستندوی ټولنو او ماسوسو کومکونو ته هم ضرورت لري غوونه مغختنه سده
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ ځکه په تیر کلونو کې هم لکه یونیسیار آی او ایم دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات اوچا داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات چې دلته فعالیت درلود کومکونه ترسره کړي دي او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره دي غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه تر سره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاس ته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه تر سره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه تر سره کړي مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې ځکه مونږ خپو ییګو چې کم زمون هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي هغه ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیر مننه کور ودان انصاری
جان دیس مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته زه همایون هیواد هرکلای کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي
ورته نه ویل کیږي چې تاسو ولې کاروي اولیم درس نه دی ویل
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کیږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکو صالحه د خپل خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفه وي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې حل ته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي، یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاري. نو بیا دا ستونزه ده، ستونزه ده سیم به وخت سه کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کړي، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصاً د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي کنه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسیدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډیر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرضاً له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرضاً ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی تخلی. نو دا ډیره ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نوی نه په خوند کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخت خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایل څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وشي. سي
خپل تنقید وانان څنګه دغه وسایل خکارول شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیر استفاده تاته تاوان لري پهل باید لدې ځاس خو سي دا ډیره سخت خبر ده سي ماشوم یا تنقید وان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید ز تنظیم کړلای سم نو پهل دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي له غورسته کدی او زل پر دې پوي سي بیانو د دې شی ځانته تشخصول سي 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 د زفر ځن له تعلیمي مواد څخه استفاده پکې کولای سم ځنی تعلیمي ویډیوګان پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې ورځ یا دو ورځې زهر ډول گیم پکې کولای سم مثلا دغه شینه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکي او دا موضوع تشخیص کولای سي مونته د خبر زبیان تکراروم پیل لدی ځای څخه د کورنۍ د مشان لخوا او دغه سپخونځو کې د استادانو لخوا دی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټه هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کولای سي او باید تنظیم کړئ
درنو وريدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم